آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د سه شنبه ورځ ده او د 1349 مریض کال د دلوي شلمه دا چې د 2014 میلادي کال د فروری د 9 نیټې سره برابرېږي لومړی د مهم خبرونو غټ ټکی واورئ
امریکا د سعودي عربستان د هغه وړاندیز هرکلی کړی دی چې وایي په سوریه کې د داعش په خلاف د جګړې دپاره به ځانګړي ځواکونه واستوي ملګرو ملتونو په جنوبي سودان کې د سختې وچکالۍ خبرداری ورکړی دی او د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې د نښتر ونیوهي او چارتراش پاکستان ته کچاړوي
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 دی او په افغانستان کې د سهار 5:00 دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو په دې خپرونه کې به واورئ چې د ډیوډ هیلی په نوم یو امریکایي تباه چې څو کاله مخکې په ممبئی کې په مرګانیو چاودنو کې په لاس لرلو تورن شوی پرون د دوشنبې په ورځ د هند په محکمې کې خپله ګواهي ثبت کړه د سولې لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی ځانګړی استازی ډاکټر عبدالقیم کوچی وایي هیله لري چې د طالبانو سره به روغ وشي او پاکستان به د نړیوال فشار لاندې د افغانستان په اړه خپل اوسنی دریځ بدل کړي او د ننګرهار د ولایت په لسګونو بې کوره شوو خلکو پرون په چمن حضوري کې احتجاجي غونډه وکړه او د سولې د مهاجرو د ځای په ځای کولو په اړه د جرمني او ترکیې ترمنځ اختلافات نه دي رفع شوي لومړی به د نظرانې یوسفزی نه خبرونه واورئ
السلام علیکم امریکا د سعودي عربستان د هغه وړاندیز هرکلی کړی دی چې وایي په سوریه کې د داعش په خلاف د جګړې دپاره به ځانګړي ځواکونه واستوي د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په واشنگتن کې د دوشنبې په ورځ وویل چې سعودي د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د امریکا او نړیوالو ځواکونو د ملاتړ کوي او د ځمکني عملیاتو دپاره به ځانګړي ځواکونه ولیږي هغه وویل په دې مسله باندې خبرې روانې دي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف کوم ډول ځواکونه دغه هیواد ته واستول شي دغه به د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو سره مرسته کوي سعودي عرب دې ته تیار دی چې په سوریه کې د ځمکني عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه واستوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما سوریه ته د ځمکني ځواکونو لګولو کې زړه نازړه دی خو په منځني ختیځ کې د نورو هیوادونو نه وخت دی چې دغه شخړې په حل کولو کې ورسره مرسته وکړي سعودي عربستان تر اوسه پورې په یمن کې په جګړې باندې زیات تمرکز کړی دی او په هغه هیواد کې د حکومت مخالفه حوثي یاغیانو په خلاف عملیات کوي ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې په جنوبي سودان کې د خوراکي شیانو د کمښت د لاسه کېدی شي وچکالي ډېر زر په دغه هیواد کې د لکونو خلکو ژوند په خطر کې واچوي ملګرو ملتونو د جنوبي سودان د خوراکي موادو د کمښت په حق له د یو وروستي رپورټ د خبرېدو نه وروسته د غندېښنه څرګنده کړې ده دغه رپورټ وایي چې د روانې میاشتې فروری نه واخله د اپریل د میاشتې پورې د دغه هیواد شاوخوا 2.8 میلیونه خلک یا د نفوسو 30% خلکو ته به خواړه نه رسیږي د جنوبي سودان د خوراکي امنیت مسله په وروستیو 100 میاشتو کې ډیره شوې ده د ملګرو ملتونو په جنوبي سودان کې به په جنګونو کې په ښکېلو ډلو غږ کړی دی چې په جګړې کې بند پاتې خلکو ته د مرستندوی ادارې پرېږدي چې هغوی ته خوراکي مواد ورسوي د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د نښترو ونیوهي او چارتراش ګاونډي هیواد پاکستان ته کاچا کوي په افغانستان کې ځایي خلک وایي چې د اسلامي دولت د ډلې کسانو د ونو د پرې کولو دپاره غټ مشینونه راوړي دي او دوی ننګرهار د اچین نازیان او د بالا په ولسوالیو کې دغه عملیات کوي ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه چارتراش په ټرکونو کې هر ورځ پاکستان ته انتقالیږي او ځینې چارتراش په افغانستان کې د نن نه هم خرڅول کیږي یو ځایي اوسیدونکي ملک هاشم د امریکا غږ آشنا ته رادیو ته وویل چې دغه کاچاک د ډیورنډ د کرخې ته نږدې سیمونه کیږي ځایي اوسیدونکي ګیله کوي چې حکومت د چارتراش په کاچاک ځان غلی کړی دی او غمې نه خوري دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو په ضد زر تر زره اقدامات وکړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کانګرس غک کړی دی چې د زیکا د وایرس د مخنیوي لپاره دی د 1.8 میلیارډ ډالرو بیړنۍ مرسته منظوره کړي چې په امریکا او په لاتینی امریکایي هیوادونو کې مخه ونیول شي. د امریکا د صحي ادارې چارواکي وایي چې دغه پیسې د زیکا د وایرس د علاج لپاره د ویکسینونو جوړولو لپاره ضروری دي. داسې ویل کیږي چې د زیکا وایرس او د مایکروسفیلی کېدای شي د غدوانه ناروغۍ د یو بل سره تړاو ولري. مایکروسفیلی داسې مرض دی چې د ماشوم کوپړۍ وړه پاتې کیږي. سپینه ماڼۍ د دوشنبې په ورځ ماسپښین وایي چې دغه مالی مرسته به د زیکا وایرس خپرونکي ماشو د ختمولو دپاره هم وکارولی شي او د دغې ناروغۍ د تشخیص او علاج دپاره به پرې هم کار وشي. د روسیې د امنیت دولتي پولیس وایي د اسلامي دولت 9 تنه وسلوالي نیولی دي. د روسیې پولیس وایي دغه وسلوالو په مسکو او د سیوردلوسک په سیمه کې د ټیرورستي حملو پلان جوړو. د روسیې امنیتي خدماتو دولتي ادارې یو بیان کې ویلي دي چې دغه سړي د یورال د سیمې د یکټرنبرګ په ښار کې ونیولی شول. دغه یاغیانو پلان لرو چې د خپلو ټیرورستي حملو نه وروسته به سوریې ته ځي. په داسې حال کې چې ترکیه وایي چې د کډوالو د منلو حد نور پوره شوی دی، د ترکیې مرستندویه کارکوونکي اوس هم د سوریې په کډوالو چې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې بند پاتې دي خیمې او نور کومکي توکي ویشي. د ترکیې د بشري مرستو بنیاد د یکشنبې په ورځ د سوریې دننه په زرګونو خیمې ودرولې چې د حلب د ښار څخه د راتلونکو کډوالو سره مرسته وشي. او یو امریکایي چې په امریکا کې د 2008 کال په ټیرورستي حملو کې چې په ممبئی کې وشو او 168 کسه پکې وژل شول، د هند یوې محکمې ته ویلي دي چې په پاکستان کې ډېره ټیرورستي ګروپ لشکر طیبه د ممبئی په ښار کې د دغې حملې نه 100 میاشتې مخکې 2 ځلې د ټیرورستي حملو هڅه وکړه خو هڅه یې ناکامه شوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو زموږ لومړی سهارنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه اورئ. د ډیوډ هیلی په نوم امریکایي تبا چې د هند ممبئی په ښار کې په وژونکو بریدونکو د لاس لرلو په تور د امریکا په متحده ایالاتو کې قید دی، پرون د دوشنبې په ورځ د هند په محکمې کې شاهدي ورکړه. پام وکړئ تفصیل تا په دې رپورت کې.
ډیوډ هیډلی په 2008 کال کې د هند د ممبئی په ښار کې په تروریستي بریدونو کې د لاس لرلو په تور د متحده ایالاتو په یو زندان کې بندي دی. هغه د هند یو محکمې ته وویل چې په پاکستان کې ډیرا د لشکر طیبه تروریستي ډلې د دغه برید نه مخکې 2 ځله د بریدونو پلان جوړ کړی و خو په خپلو هڅو کې ناکامه شوی و. د هیډلی مور امریکایي او پلار یې پاکستانی دی خو هغه په خپله په امریکا کې پیدا شوی او اوس پرې 15 کاله د بند سزا راختلی. هغه پرون د امریکا په متحده ایالاتو کې د یو نامعلوم ځای نه د ویډیو کانفرنس د لارې په هند کې یو محکمې ته د ممبئی د بریدونو لپاره په چمتووالو کې د خپل رول په حق له د پښتنو ځوابونه وویل او خپل شاهدي ورکړه. د ډیوډ هیډلی په دې څرګندونو سره هند کولای شي چې په پاکستان نور هم فشار واچوي چې د هغو تروریستي ډلو په خلاف جدي اقدام وکړي چې د ممبئی په بریدونو کې د لاس لرلو شک پکې دي. نوی ډیلی د پخوانه ویلي و چې د غبریدونه د لشکری طیبه تروریستي ډلې کړي دي. هندي څرنوال او جوال نکام د ډیوډ هیډلی سره تر خبر ورسته خبريالانو ته وویل چې ډیوډ هیډلی د لشکری طیبه د موسس حافظ سعید د یو بیان د اوریدونه ورسته په 2002 کال کې د دغه تروریستي ډلې سره یو ځای شو. نکام د ډیوډ هیډلی د قبل وای حافظ سعید را ته وویل چې باید جهاد وکړو او د جهاد معنا د هند د پوز په خلاف جګړه کول دي. د څرنوال اوجوال نکام پر وینا ډیوډ هیډلی د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI د مامورینو سره هم کتلې دي. د لشکری طیبه موسس حافظ سعید 13 میاشتې وزل بیا په هند د نورو بریدونو خبرداري ورکړه. سعید خبرداري ورکړه چې په پټانکوټ کې د هند د بهري ځواکونو په اړه په شان نور بریدونه به هم وشي. د دغه څرګندونو وروسته د هند بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې د حافظ سعید په څرګندونو ژور اندېښنه وښوده. په اعلامیه کې ویل شوی سعید په نړیواله ساحه پیژندل شوی تروریست دی خو په پاکستان کې په آزاد توګه ګرځي. د هند ممبای په خار په بریدونو کې چې د تاج محل په 15 ستوریز هوټل د اورګاډو په عمومي سټیشن او د يهودانو په یو مرکز وشو لکتر لګا یو سلو شپک شپې د تنه پکې ووجل شول. د وسلوالو د غبرید درې ورځې روان و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
اوس پام وکړئ وی مرکیتا د شنبه پورس په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره د لارې د هوارولو په باب په اصطلاح په یوې طرحې باندې موافقه وشوه، خو طالبان د غونډه بې ځایه هلې ځلې بلي او وایي چې ګټه به ونه کړي. موږ په دې اړه د جمهور رئیس اشرف غني د ځانګړي استازي ډاکټر عبدالقیم کوچي سره غږېدلی او د هغه نظر مو معلوم کړی دی. پام وکړئ د دې مرکې وروستۍ برخې ده.
که تاسو نه دغه پوښتنه وکړو، د سرتاج عزیز د دې څرګندونو سره تاسو څومره موافق سئ؟ دی وایي چې د تیرو څلور اړخیزې ډلې په ملاقاتونو کې جدي پرمختګ شوی دی.
خو چې دا خبره کړې ده، باید چې څوک چې سوله غواړي او د سولې لپاره سره کینی دې ته په مثبت نظر وکتل شي. دا چې بیا په زړه کې څه دي، د پاکستان اصلي هدفونه څه دي، هغه بېله خبره ده. ما خو مخکې تاسو ته عرض وکړ چې افغانستان خلق ولس او ملي او با ایمانه د افغانستان مسلمانان په پاکستان بې باور شوي دي، ځکه چې ارزلي وادي کړي دي مګر سرته یې نه دي رسولي. خو بیا هم ما مخکې تاسو ویلي چې اوس پاکستان هم د ځینې مجبوریتونو سره مخامخ ده. اوس په پاکستان باندې هم امریکا کېدای شي چې فشار راولي، هم چین، هم دا دواړه هیوادونه پاکستان ته ډېر نږدې دي، نږدې اړیکې لري. دا به ښه خبره وي چې هغوی هم هلته د دغو مجالسو د دغو کتنو د دغو لیدونو شاهدان وي او په پاکستان اثر وکړي چې د سرتاج عزیز خبره واقعیت پیدا کړي.
ډاکټر صاحب، دوه نور مهم ملکونه ایران او سعودي عربستان غلي دي، آیا وجه دا ده په خپلو لانجو کې ګیر دي افغانستان ته پام نشته او څنګه؟
اوس خو په خپلو منځو کې هغوی سره دښمني لري او رقابتونه یې ډېر دي، مګر زه په دې عقیده یم چې دواړه هیوادونه افغانستان ته پاملرنه کوي، خو په خپلو غمونو اخته دي. ایران خو د افغانستان په برخه کې بې برخې پاتې کېدی نه شي، ځکه چې د افغانستان ګاونډی د کورنیو چارو کې لاسوهنې هم لري. زموږ ډېر ځوانان چې هجرت ته مجبوره کېږي د ایران له لارې تښتي، ځي هغو هېوادونو ته، د ډېرو غمونو سره مخامخ کېږي. د دوی د احصایو په اساس سره په حدود څه کم 2 میلیونه افغانان اوس په ایران کې دي، نو بې تفاوته نه پاتې کېږي. دوی هم منتظر دي چې د دغو څلور اړخیزو خبرو نتیجه به څنګه وي. زه خو په دې عقیده یم چې ایران تم که په افغانستان کې سوله راشي د دوی په ګټه ده، په تاوان نه ده. او سعودي عربستان ته د افغانستان ټول مسلمانان مینه لري، علاقه لري، په درنښت سترګه ورته ګوري. سعودي هم ژمنه کړې چې افغانستان سره به هم اقتصادي مرستې کوي، هم په سیاسي چارو کې به څه چې د لاسه کوي هغه به نصبه مي.
تاسو دا ونه ویل چې د افغانستان حکومت طالبان سره د سولې په باب یو دریځ لري او په منځ کې خپل اختلافات هم لري؟
دې کې شک نشته چې حکومت دو سره دی.
بله،
او یوازې ولسمشر نه دی. ولسمشر ژمنه کړې ده، هغه ویلي دي چې دغه واکمنیم که زما د لاسه لاړه شي او زما ځان هم په خطر کې وي، زه چې هم څه یم چې سوله راولم. زه تر کوم ځایه پورې چې خبر یم، ډاکټر عبدالله هم د سولې د راوستلو دپاره ژمن ده. په دې برخه کې د دوی نظر یو دی. عبدالله خو اعلان هم وکړ چې دا یې ډېر خوشبینه دی چې د څو میاشتو په راتلو کې به سوله پلی شي. خدای دې وکړي چې د ده خبرې رښتیا وي. نو خپلو منځو کې ځینې مسایلو کې اتفاق نظر نه لري، په مجموع کې او بیا د سولې په برخه کې زما نظر دا دی چې دواړو نظر یو دی.
د دې مذاکرات نه به څه جوړ شي او که نه؟
بدبینه نه یم، په زغرده وایم. پاکستان باندې فشارونه زیات دي. کلیدي رول پاکستان لوبوي، خو دلته د خوشحالۍ خبره دا ده چې امریکا هم پکې ګډون لري، چین هم لري. دا دواړه ستر هېوادونه دي او دوی په پاکستان اثر لري.
بلی.
نو په افغانستان کې خو د افغانستان ټول خلک سوله غواړي، سولې ته سترګې په لارې دي. چې تر څو په افغانستان کې سوله امنیت رانه شي، آبادي به څنګه کېږي؟ دا بیکاري 60% ځوانان بیکاره دي، تښتي. دا ټول د امنیتي خبره ده. زکه خلق ډیر علاقه لري چې خوایي د طالبان په زړونو کې رحم وشي.
امين.
د بیګناه او د مظلوم او د بیکس او محروم وژنه ختم شي او وطن کې آرامي راشي. او دوی هم راشي طالبان باندې یو غټ ظلم په 2001 کې وشو لري د بن په کانفرنس کې دوی ته چا برخه ورنکړه. دوی ځینې مجبوریتونه لري په پردیو هیوادونو کې سرګردانه ګرځي. په پاکستان کې هم سره له دې چې پاکستانیان چې دي دوی ساتلي دي مرستې ورسره کوي، مګر خپل وطن خپل وطن نه نو خپل وطن ته هېڅ ځای نه رسي. دوی باید خپل وطن سره یو ځای شي، خپل قوم سره. کوم ظرفیتونه چې دوی لري دوی نه باید کار واخیستل شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. دا واشنگتن دی زمونږ په سټډیوګانو کې د ماخستن 9 بجې او 9:40 دقیقې دي. د ننګرهار د ولایت د یو شمیر نامنو ولسوالیو په لسګونو بې ځایه شوو کورنیو د کابل د ښار د چمن حضوري په سیمه کې احتجاجي غونډه کړې ده. هغوی د افغانستان د حکومت غوښتل چې په کابل کې په ډېر بد حالت کې ژوند کوي او باید پاملرنه ورته وشي. نور جزئیات له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر په ریپورت کې واورئ.
افغان وژن کو مرګ په افغان وژن کو
دا د ننګرهار ولایت د لزګونو بې ځای شو کډوالو غږ دی چې نن د کابل ښار په حضوري چمن کې راټول شوی وو او له افغان حکومت څخه یې د سولې امنیت او سرپناه غوښتنه کوله. دا شینوارو قوم پورې تړلي دغو کډوالو ویل د ننګرهار ولایت د نازیانو، اچین، کوټ، هسکې مینې، دیبالا او سپینغر ولسوالیو څخه تر 6000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوي، چې 3000 کورنۍ دا مهال د کابل په سرخی پله، بوتخاک او ارزان قیمت سیمو کې له ستونزو ډک ژوند سره لاس او ګریوان دي. دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې ستونزو ته یې د حل لاره چاره ولټوي. دا ذهین شینواري او خان سعید په نوم دوو کډوالو امریکا غږ ته وویل
مونږ غواړو چې مونږ ته امنیت ونیسي، دلته مهاجرین شوي، مونږ هیڅ کور سرپناه ځای نه لرو. ملا تر اخیل چې د کابل دی هغه دلته نمرې اخلي، ځمکې اخلي، مونږ ته څوک نه راکوي. ملا تر اخیل د کوم ځای نه مهاجر شوی؟ د وردګو خلک هغه اخلي. وردګ د کوم ځای نه مهاجر شوی؟ د لوګر خلک یې اخلي. لوګر د کوم ځای نه مهاجر شوی؟ مونږ ته باید مرسته راکړي.
مونږ د تاسو نه جدي غوښتنه دا ده چې مونږ دغه کام په دې پلچرخي او په دغو ساحو کې بې سرنوشته پروت دی، په ارزان قیمت او په بوتخا کې. څنګه چې دا مولوی تر اخیل او مونږی له ځمکه ورکړې دا چې مومن او شینوار او خوګیانی سرحد ساتي، پچ مونږ له دلته ځمکه راکاني. آیا مونږ افغانان نه یو؟ مونږ د دې خاورې نه یو؟
په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي کابل ته د ننګرهار، کندوز او هلمند ولایتونو شاوخوا 8000 کورنۍ بې ځای شوي چې دغه وزارت اړوندو مرستندویو ادارو ته معرفي کړي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار حفیظ احمد میاخیل امریکا غږ ته وویل د ننګرهار له بې ځایه شوو سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرستې شوي، خو د سرپناه په برخه کې لا تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا د دوی سروې جریان لري. یو شمېر کورنۍ سره مرستې هم شوي، یو شمېر کورنۍ د مرستې لپاره نړیوالو مؤسسو او مرستندویو ادارو ته د مرستو په موخه معرفي شوي. مونږ هڅه کوو چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو او دوی ته د سرپناه برخه کې له دوی سره مرستې وکړو او دوی ته د سرپناه زمینه برابره کړو.
د غراس په کابل کې د ننګرهار بې ځایه شو کډوالو ویل چې په ننګرهار کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پرتو سیمو کې د داعش، طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ اوږدې جګړې د دوی ماشومان له ښوونځیو پاتې کړي دي. لس کلن راز الله چې د اعتراض په توګه حضوري چمن ته راغلی و وویل
نه مونږ نه پرې خو د ظالمانو داعش والا راغست کړي وو. باید مونږ وطن کې عملیات وشي او بیرته خپل ځایونه ته مکتبونه ته لاړ شو.
دغه بې ځای شوو کډوالو ویل چې په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر سره شوي عملیات ګټور نه وو او اوس هم داعش او طالبان پکې پراخ فعالیت لري.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
په داسې حال کې چې د سوریې د شمالي ښار حلب نه اوس هم په زرهاو مهاجرین د جنگ جګړو په وجه باندې د ترکیې سرحد ته روان دي. د دغو مهاجرو د سرنوشت ټاکلو په باب د جرمني او ترکیې ترمنځ اختلافات نه دي رفع شوي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال ډورین جونز رپورټ ته چې د استانبول نه رالیږلی دی.
د آلمان صدر اعظم انګلا مرکل د فبروري په 8 نیټه په انقره کې د مهاجرو مخ په زیاتېدونکو ستونزو په باره کې خبرې وکړې. په خاصه توګه هغه مهاجر چې په سوریا او ترکیه کې بند پاتې دي او غواړي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. دغه غونډه په داسې وخت کې وشوله چې د ترکیه او اروپایي اتحاد ترمنځ بې باوري پیدا شوې ده. صدر اعظم مرکل د سوریا په شمال کې د روسیې بې دریغه بمباري ویره کوونکې وبللې او ژمنه وکړه چې د ترکیې د صدر اعظم داود اوغلو سره کار کوي چې د دې ډاډ ورکړي چې ماسکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړو ته غاړه کېږي. د مرکل د سفر نه د مخه د ترکیې جمهور رئیس طیب اردوان له اروپایي مشرانو نه غوښتي وو چې که اروپایي اتحاد اروپا ته د مهاجرو د بهیر په بندېدو کې د مرستې توقع لري نو په ماسکو د زور واچوي چې خپل عملیات پای ته ورسوي. د دوی د فبروري د 8 نیټې د غونډې نه وروسته داود اوغلو وویلې د او مرکل په یو شمېر اقداماتو باندې موافقه وکړه.
Ayrıca 5. unsur olarak Almanya ve Türkiye birlikte Frontex'in daha etkin çalışması.
Sadrazam Davutoğlu veli Almani au Turki idare bad insananu da qaçaq qawun ku pa khilaf gat kar pel kli au zayt ekla che da Alman sarakar kawi au Turkiya ba gat police au amniyati quwa bi zayt ekli che da ghair qanuni muhajir u makhawuni si. Merkel ham elan kala che ke desh NATO da rupai itihad sarhadi quwa sar amrasta wuki. د آلمان او فرانسې د کورنۍ او چارو وزیرانو د فبروري د میاشتې په سر کې د انقرې نه ناامیده شول چې د خپلو پخوانیو وعدو باوجود ونه شو کړای چې د غیر قانوني مهاجرو مخه ونیسي. تیره میاشت 35,000 مهاجرو ځانونه له ترکیې نه یونان ته ورسول. په دې حساب د تیر کال له همدې وخت نه پکې 2,000 زیاتوالی راغلی دی. سمیت ایدیز چې سیاسي لیکنې کوي وایي د مرکل د څرګندونو باوجود چې وایي د مهاجرو پیټه شریکوي او داوودغلو د ژمنو سره سره چې وایي د غیر قانوني مهاجرو مخه نیسي. ویل کیږي چې د دواړو خواوو د وعدو په باره کې شکونه شته. ایدیز خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
On the European side, we have had statements which clearly suggest that these refugees should be kept in Turkey.
د اروپا الخوانه منداسې ویناوی اوریدلې دي چې په څرګند توګه په دې دلالت کوي چې دغه مهاجر باید په ترکیه کې پاتې شي. دا څرګند نه ده چې ترکیه واقعا غواړي چې په خپل د مهاجرو د ستونزې غم وخوري یا کوشش کوي چې د دغه ستونزې په نتیجه کې د اروپایي اتحاد سره په خپلو روابطو کې یو څه ګټه لاسته راوړي. که څه هم چې د آلمان او ترکیه مشرانو څرګنده کړې ده چې دوی اوس په عین لار باندې روان دي او څارونکي وایي داسې ښکاري چې اختلافات د 3.5 میلیارد ډالرو د استعمال په سر باندې دي چې اروپایي اتحاد د ترکیې سره یې وعده کړې ده چې د څه باندې 2.5 میلیونو مهاجرو باندې ولګوي چې دغه هیواد کې دیره دي. ترکیه نه غواړي چې هغه لسګونو زره مهاجرې له سرحد نه تیر شي چې د سوریا د حلب په ښار کې د روسیې له بمباریو نه تښتي او دې کار وضع له بد نه بتره کړه. اروپایي اتحاد ویلې د سرحد پرانستل یو اخلاقي مسؤلیت دی، که څه هم چې ترکی مطبوعاتو ورته ګوته نیولې ده چې اروپا خپل سرحدونه د مهاجرو په خلاف بند کړي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز اوري. امریکا د سعودي عربستان د هغه وړاندیز هرکلی کړی دی چې وایي په سوریه کې د داعش په خلاف د جګړې لپاره به ځانګړي ځواکونه واستوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې په جنوبي سوډان کې د خوراکي شیانو د کمښت له لاسه کېدای شي وچکالی ډېر زر په دغه هیواد کې د زرګونو خلکو ژوند د خطر سره مخ کی. د اسلامي دولت ډلې د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د نخترو ونې واهل شروع کړي دي او شرط راش ګاونډي هیواد پاکستان ته کاچا کوي. په افغانستان کې ځایي خلک وایي چې د اسلامي دولت د ډلې کسانو د ونو د پرې کول دپاره غټ مشینونه راوړي دي او دوی ننګرهار، داشین، نازیان او دیواله په ولسوالیو کې دغه عملیات کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کانګرس غږ کړی دی چې د زیکا د وایرس د مخنیوي لپاره د 1.8 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرسته منظوره کړي چې په امریکا او په لاتینې امریکایي هوادونو کې مخه ونیول شي. په داسې حال کې چې ترکیه وایي چې د کډوالو د منلو حد نور پوره شوی دی. د ترکیې مرستندوی کارکوونکي اوس هم د سوریې په کډوالو چې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې بند پاتې دي خیمې او نور کومکي توکي استوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 11 او ټیټه منفي 2 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 4 درجه. په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 4 درجه. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 6 درجه. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 1. په هرات کې تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 4. په فیض آباد کې تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1. په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه -0 درجه. په ګردیز کې تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 2. په غزنی کې تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 3. په خوست کې تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 1. او په پېښور کې تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 9 اټکل شوې ده. همداراز په کندوز کې تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 0 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی سهارنۍ پښتو خپرونه په څو ژبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.